دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو زه وحید فیضیم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد وایي په دوحه کې د افغان سولې په اړه د دوه ورځنی غونډې کې د افغانستان پر خاورونو د بریدون د ژر تر ژره بندیدو غوښتنه وشوه. زلمی خلیلزاد نن جمعه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په یاد غونډه کې د افغان مذاکراتي ډلو سره تر دوه ورځنیو بحثونو وروسته په افغانستان کې د مذاکراتو لارې پر سیاسي هواري هم ټینګار وشو. نوموړي زیاته کړې ده کچېرې طالبان په زور سره دولت ونیسي هغه به په افغانستان کې یو رټل شوی دولت وي. یاد غونډه چې په دوحه کې د قطر په قربتوب رابلل شوې وه په پای کې د سیمې او نړۍ هیوادونو په استازیتوب یوه اعلامیه هم خپره شوه. په دغه اعلامیه کې د افغانستان پر خاورونو او ملکي وګړو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې او د ژر تر ژره د یادو بریدونو بندېدو غوښتنه شوې ده. پایلمه کې همدارس لخکیلو لور غوښتل شوی چې ډیر ژر په هر ارخیز اورمند هوکړه ته ورسیږي او پر اعتماد جوړونه کار وکړي. په دغه غونډه کې د تاجکستان، هندستان، ترکیه، ترکمنستان، قطر، امریکا، جرمني او ناروی هیوادونو استادو هم ګډون کړی وو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی ویل چې په ناسته کې د افغانستان د وزیر پاړه ژر تر ژره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړېدو غوښتنه وشوه. بلخوا رویټرز خبری آژانس د زینو سرچینو په حواله ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر وی اعلامیه کار کوي چې پر خاورونو طالبانو بریدونه او په هغه کې ملکی مرګ ژوبله وغندي. رویټرز خبری آژانس د یاد اعلامیه په حواله ویل چې د اسلامي امارت په ګډون هر هغه دولت چې په زور سره په افغانستان کې رامنځته شي په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د هیواد په لویدیز او جنوب کې طالبان لخوا په بش پراتوګه د یو شمېر ولایتونو سقوط رد کړ خو وایي چې وسلوال طالبان د کندهار، لخکرګه، بادغیس او غور په خارون کې مخته تللی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی نن جمعه امریکا غږ ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دغه ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري او اوس مهال له طالبانو سره په جګړه کې دي. طالبان ادعا کړي وسلوالوی د تیرې ورځې مازیګر راپدې خو د کندهار، هلمند، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه نیولې دي. خغل ستانکزی وایي طالبان خارون ته پر رسیدو سره سم ادعا کوي چې ګواکې ټول ولایتونه او خارونه سقوط کړي دي. په داسې حال کې چې یوازې د امنیتي سرتیرو د حضور نقطې فرق کوي او په هغه خارون کې حضور لري او جګړه کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په شپږ ولایتونو کې د جګړو پر مهال د 202 وسلوال طالبانو د وژل کېدو او د نه هټیا نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو له امریکا غک آشنا لرونه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې طالبان د څو ولایتونو مرکزونه نیولي او په بیلابیلو برخو کې جګړې روان دي، ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې یوازې یو منتخب ځای نه است به واک وسپاري. خغل غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د د ځای نه است په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی د پنځشنبه پر ورځ مازیګر په ارګ کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل ځای نه است د افغانستان خلک ټاکي او دا حق به بل هیڅوک ونه لري. خغلی غنی په خپل خبرو کې زیاته کړ د زنی وای په تیر بیا زمو گاونډیان چې که اشرف غنی نوی هرڅه سميږي او اصول راځي. ازما او ملنو افغانانو پوښتنه دره چې زما زناسته به څوک وي او څنګه به ټاکل کیږي. تیر ورځ په مطبوعات کې داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه د واک د پریښودو غوښتنه کړې ده خو امریکا دغه اوازې رد او بې بنسټه وبللې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د طالب ترهګرو په ضد به کلک درېږي. خغلی صالح نن جمعه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په ضد به د ملي مقاومت د غختل کول لپاره هر اقدام کوي. هغه لیکلي دي نن د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي امنیت په غونډه کې په کلک هوډ او جدیت سره پریکړه وشوه چې موږ به د تروریست طالبانو په ضد کلک درېږو او د ملي مقاومت د ټینګولو لپاره به د ټولو وسایلو او لارو څخه کار اخلو. خغلی صالح همدغه راز وایي چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړي. نو مورټر د ټویټ مخکې په خپل رسمي فیسبوک باندې هم لیکلی و چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې او هیڅ ډول امتیاز په مقابل کې د افغانستان په خلکو د طالبانو ولکه نه منم او هیڅ ډول معاملې ته چې شرایط طالبان تحمل کړي وي نه تسلیمېږم. هغه ډاټ خوده لچې طالبان به ماته خوري خو قرباني غواړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پنځمه پورز دی ویلامي په خبرولو سره ویل د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لایت آستن له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس په دې اعلامیه کې ویلي دی د امریکا د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو له خاغلی غنی سره په دې ټلیفوني اړیکه کې ټینګار کړی چې واشنگټن باید د طالبانو تاوتریخوالي په وړاندې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې له افغانستان سره ودرېږي. اعلامیه زیاتوي د امریکا د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو ټینګار کړی چې واشنگټن زمند څو د افغانستان حکومت سره خپل پیاوړي ډیپلوماټیک او امنیتی روابط وساتي. دغه دوو امریکایي چارواکو له خاغلی غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې ټینګار وکړ چې امریکا تر اوسه هم د سیاسي لارې څخه د افغانستان د مشکل د هواري ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د پنځمې پورز په نیویارک کې د خبرو پر مهال ویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړو په زیاتیدو او د خلکو په بیزایا کېدو ژوره اندېښنه لري. هغه زیاته کړه موږ په ځنګړي ډول خارسي مو ته د جګړو په غزیدو اندېښنه لرو چې ملکی افراد ته د زیان رسیدو ډیر امکان شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویل دوی په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو بوختي او اوس هم باور لري چې د سیاسي حل لاره موجوده ده. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. یو بریدګر برتانیا کې شپه کتن وژلې دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزیر پریټي پاتل د ډله ایزا وژنه تاییدوي او هغه یو ټکان ورکوونکی پیښه بولي. د برتانیا د پولیسو د ویلامي په خبرولو سره ویل چې د شکمن کس په شمول دوه مېرمنې او درې نارینه د پیښې په سیمه کې د ټپونو له امله ساور کړه. ایوه مېرمن روغتون ته لرسیدو وروسته ساور کړی ده. رويټرز خبري اژانس د برتانیا د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې د ابریټ له ترهګری سره تړاو نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو تنظیم ادارې هاو کسان ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دي د کووېډ 19 ضد واکسین د بل ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره بعد دغه کسان ته د کورونا وایروس په وړاندې غوره خوندیتوب په برخه شي. د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون اعلان وکړ چې دا پلان به پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي چې د بدن د غړو د پیوند زنګړو سرطانونو یا هم نورو اختلالاتو له کبله په تکلیف کې دي. د فرانسې او اسرائیل په شمول زیر نورو هیوادونو هم خپل وګړو ته د واکسین د بدستنې لګول وړاندیز کړی دی. د دې مهال خبرونه هم دومره
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی به دا رپورت واوري چې په داسې حال کې چې طالبانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو بهیر ته دوام ورکړي، جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې یوازې یو منتخب خپل ځای ناست ته به وخت سپاري. جمهور رئیس اشرف غنی وايي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځایناست په اړه پریکړې وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي چې هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځایناست په اړه پریکړې وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی د پنځمه په ورځ مازیګر پارک کې د ځوانانو یوې غونډې ته چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په تړاو جوړه شوې وه په وینا کې پرته لدی چې د چانوم او یا د کوم هیواد نوم واخلي ویل چې د ځایناست د افغانستان خلک ټاکي او د حق بلی څوک نه لري. ښاغلی غنی ویل چې پنجابي او د کوله خټک د مدرسې ملایان په افغانستان کې د ملي ځایم د ټاکلو حق نه لري.
د لوی خارونه د افغانستان قطعی غوندي د کابل ویجار ول حالتم د ارګم په نظر راوړي د لمن مانی د ټول آبادی راغلي او د تاسې آبادی دغه ته ضرور ده چې له دې آبادی نه تاسې زده مرګ شوار نه غواړم زده ځوان شوار غواړم مرګ که دوی غواړي دوی د ځانو وزني موږ ځوان غواړو ځوان غواړو یک نقطې دلچسپه زینی وای مخصوصا نیمو گواندی و ای که اشرف غنی نوی یا توکی پریک دی نور به هر چه سمسی او سول براز زما پختنه او دی میلیونونو افغانانو پختنه داده زما زایناسته به چوکوی او به چه دول به تاکل کیدی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنځمه بورس په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په انلاین مرکه کې ویلي چې درې سرول میاشتې پخوا چې د طالبان یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و د هڅه وکړه چې طالبان افغانو پت سره خبرو ته وهڅوي. خو عمران خان ویل چې طالبانو شرط دا و چې تر څو چې جمهور رئیس اشرف غنی له واک څخه نوي ګوښه شوی طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې که د افغان امنیتي او جیپي ځواکونو په څنګ کې نشي درېدی نو لږ تر لږه دي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. جمهوریت غنی یو ځل بیا ویل چې هیڅ سره د افغانستان پر ملي ګټو معاملې ته چمتو نه دي.
زه د معاملې سره یم، تاسو ما پیژنئ چې ما په عمر کې معامله کړی، د امریکې سفیر را تراغه و انتخابات مکه پول مرسته در باندې طرف و لاست خلاص انتخابات کوم زکه داده به افغانستان مشروعیت او داده اساسی قانون هست. کاسب روایتون تقوید منیسی ده یک کتا ده یک لوا ده یک کندر نفرا با همشیشتن یک هموی برای ترمیم پس میره، یک دفعه آوازم میشه که گوره ده غلط ضرور ده چه تاس زوانان دار طول تا صادق روایت ورک.
جمهوریت غنی ځوانانو ته په وینا کې ویل چې د سولې بهیر په افغانستان کې د نفاق سبب شو.
یک پروسه به نام صلح که در مابین مردم ما نفاق آورد. ما یک پروسه بسیار واضح افغانی داشتیم و در 40 سال گذشته کلانترین اوربند تاریخ ما انجام دادیم. طالب آماده بود که خواهرها و برادرهای خود قبول کنه. آمدن پروسه را اختطاف کردن بدون آمادگی، بدون درک تاریخ ما، بدون درک شرایط بین المللی. امروز بیا این کارا کو، امروز اون کارا کو. رئیس جمهور افغانستان مانیس سیاست مدارای افغانستان وادار کردن که مثل مدل آوار خود به نمایش بگذارن که سبا کیشان رئیس جمهور میشه و خلکو به نفاق که ایتو کلس میشه که در این مثل
خاغلی غنی در سرگندوانی پدر سال که کلی چه طالبانو در کندار و هرات در لوی خارونو پا گردون پا لویدیز جنوب و شمال که در دیر ولایتون و مرکزون نیولی دی. طالبان لاده جمهوریت اشرف غنی سرګندون تغبګون نه خوځله. خود طالبان د مشر د سیاسي چارو مرسیال او په دوه کې طالبان د سیاسي دفتر رئیس مولا عبد الغنی برادر تیر ورځ افغان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ځای کولو تورنک. د افغانستان د چارو کارپوهان د طالبان وروستي بریا او تپکتنی د غنی چې د سولې خبرې بل هر وخت څخه اوس پیچلی شوې دي او طالبان بل هر وخت څخه زیات د خبرو په میز په خمو کې کیږي چې ورسره د طالبان غوښتنې هم بدلیدلې شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر مونږ اوریدونکو، زموږ همکاري شهناز نفیس د پېښور په پانتون کې د پروفیسر ایاز خټک سره مرکه کړې او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه یې پوښتلې چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته تاسو څنګه ګوري؟
ډاکټر اجاز خټک صاحب ډیر مننه تاسو د وخت. او ډاکټر اجاز خټک صاحب چې څنګه به تاسو اوریدلې وی عمران خان چې دی هغه دا ویلې دي چې طالبان دا وایي افغان طالبان چې پوری با افغان حکومت سره خبرې نه کوي کله پوری چې غنی خپل چوکۍ نه وی پری خودلې. د عمران خان دی بیان ته تاسو څه نظر کوئ؟
مزه نه پوهېږم د عمران خان د خبرې نه څه مطلب دی او دا خبره خو ډېره عجیبه خبره ده. هغه ویلې ده سره ذات سره جګړه ده غني سره، چې غني چوکۍ پرېږدي نو څوک راشي؟ چا سره به دې خبره کوي؟ خبره دا ده چې دې وخت کې خو غني چوکۍ پرېخوا نو هغه به څه کوي؟ ایو طالبان شوی، طالبان بیا څه کیسه خبرې وکړي؟
خو دا خبره چې د یو غونډي ملک چې هغه د شګل کې پاکستان دی، د هغه مشر عمران خان چې دا خبره کوي د یو داسې غونډي ملک په حواله سره چې هغه یو خود مختار خپلواک هیواد دی، دې ته تاسو څه نظر کوئ؟
دا وینا ماته جایز نه ښکاري. ما خاله نه انت داس خبر نه اوت ول پکار او بیر ال دا ګورو چې هغه صرف دی ایا بیان ورکړي چې هغه خپل شرایط هغه ویلی چې او داسې دوسی او کنه دا کتل دي نو دا ما څه به بیان نه کنه چې سره شو غیره او بیر ال دا مطالبه کو هغه شو کوم کوي چې طالبان کوي قبول شو دي مرسته کوي او شو دا خبر کوي نو دا دی دا ما تاسو دی روغه خبر نه ښکاري.
ډاکټر اجاز خټک سره دا کوم خبره چې تاسو وکړه اومدانی وکړه چې دا په عمران خان باندې کیږي او دا ویل کیږي چې عمران خان چې دی عادت طالبانو غږ چې دی هغه خلکو تباہي، خپل د طالبانو کوم دا مطالبه چې دا ولسمشر غنی حوالی سره دې باره کې عمران خان خپل سوای او د طالبانو ته په جواب کې سو ویلې دا شیان چې دا مخې ته نه دی راغلي دې باره کې تاسو سوای
نو دې باره کې څه چې کله هغه مخې ته راشي بیا ورته سره خبرو کې چې څه ویلې بیا کې آیا دیو شي کیږي نه ګری کیږي سمره ده پوری کیږي څنګه نه کیږي دا خو باندې نه پسته څه ویلې شما
خدا خاموشي چې د دې ته تاسو نظر کوي
یاره زی دا اوس تاسو ما په خپل کې جواب مې راکوي ما چې څومره معلومات دي او څه نظر دی مې تاسو سره شریک کړئ
سمدا
خو څه ته پته کې نه شوه
ټیک دا ډاکټر اجاز خټک صاحب مخ کې زور تاسو ته ندا کول غواړم چې پاکستان چې د هغه د ډیر وخت نه دا وایي په خوارا سي دا وایي چې مونږه س هغه چې د اپ طالبانو نه لرو خدا دا سي بیانات چې څنګه د عمران خان صاحب دا بیان راغو نور دین مخ کې مونږو قتل پرون شامه محمود قریشی دا سي بیانونه وو داغه مخ کې د شیخ رشید صاحب فوا چودري صاحب د بیانونو ته چې مونږ وګورو نو د پاکستان دا خبره خلکو ته د منلو وړ ده چې دی اغیز نه لري په طالبانو
پاکستان مړ دنیا مړ دی پاکستان کې به خپل وایي مونږ د کمال او کولو چې ایمه دوه هات ته خبره تر تکې نو او مطلب پاکستان سره شته کنه ځکه کې نو دا نه چې پاکستان پرځلی چې دا راته نه دی خو جنرالي څو څومره دی دی باندې بحث کې دی شي ډیر ځاتې کم دی نه دی کم دا مختلفه خبرې کیږي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپل غیر ضروري کارمندانو او د افغان همکارانو د استلو په هدف هغه هیواد ته باندې 3000 نور پوځیان استوي ځینې کتون کې د متحده ایالاتو د اقدام په 1915 او یا کال کې لویټنام څخه د خپل اتباو استلو سره پرتل کوي امریکا غواړي چې کابل ته په زورګونو پوځیان واستوي څو په ورستي هڅه کې خپل ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي نور تفصیل زموږ د همکارې ګالیا رانا نورستاني په دې راپور کې باوري
په داسې حال کې چې طالبانو روانونه د هیواد د څو نورو ولایتونو مرکزونه ونیول د پنځم به پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې اعلان وکړ
We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation. We expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks.
په اساس موږ به د خرابیدون کې امنیتی وضعیت لامل په کابل کې خپل ملکی حضور راکم. موږ تمه لرو چې په افغانستان کې زموږ کور ډیپلوماټیک حضور پر اطلنکو اونیو کې کم شي. نو د دوی د استولو لپاره به د په وزارت د لړن محل لپاره د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې نور پرسونل ځای پسې کړی. د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو وزیرانو بلینکن او واستن نن د ولسمشر غنی سره زموږ د پلان د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي اجازه راکړي روخانه کړم سفارت لا هم خلاص دی او موږ اراده لرو چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو کارونو ته دوام ورکړو
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس خبري اوریدل د پینټاګون ویان جان کربی په یو خبري کانفرنس کې نور توضیحات ورکړل او وی ویل چې په سیمه کې د متحده ایالاتو لمړی اقدام کې به د 3000 ځواکونو استول وي
Those three infantry battalions will comprise approximately 3000 personnel and they will be in addition to those
د درې کندکونه به شاوخوا 3000 پرسونل ولري او دا شمیر به د هغو عسکرو سربیره وي چې د مخه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو کوهیږئ زموږ د وټولو بهیر لا دوام لري نو زموږ له 155 څخه ډیر سرتیری لا هم په کابل کې دا 3000 پرسونل به هلته له نورو عسکرو سره یو ځای شي
نت پرایس څخه پښتنه وشوه چې د ډیپلوماټیکو کارکونکو کمیدل به افغان ولس ته څه پیغام واستوي پرایس ویل چې دا د پریښودو په معنا نه دی مګر د متحده ایالاتو ځینې پوځي کسان او نور شوننکي وایي چې داسې ګړندی وتل دوی ته د 1915 کال د اپریل 13مه د سویلي ویتنام د سفارت څخه د روسي امریکایانو ایستل یادوي کله چې سیکوند شمالي ویتنام کمونیستي ځواکونو لاسته ولویده خو یو میاشت مخکې ولسمشر جو بایدن په کلکه د افغانستان او ویتنام د هر ډول پرتلکولی رد کړو
The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of
Taliban د شمالي ویتنام پوز نه دی. دوی اصلا د یو بل سره پرتلکې دي نشي. داسې به هیڅ حالت را نشي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت تر چت لاندې خلک پاتې شي.
بایدن په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو نظامي حل لاره نشته او د متحده ایالاتو د ځواکونو ستاینه یې وکړه چې په 2011 کال کې د القاعده د ماتولو او د دې تروریستي ډلې مشر اسامه بن لادن د وژلو سره خپل ماموریت پر مخ یوړل. بایدن وایي دا اوس افغانانو پورې اړه لري چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي او د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په دې اړه چې آیا په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت به په خپل بوسنی ځای کې پاتې وي یا هوایي ډګر ته انتقال شي چې احتمال لري د متحده ایالاتو د ځواکونو لخوا یې ساتنه وشي د سویلو څخه یې ډډه وکړه. کالیا رانا رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نه.
پداسې حال کې چې طالبان لګیا دي پر افغانستان د خپل کنټرول په پیاوړ کولو بوخت دي او ګڼ شمېر کورنۍ د هغوی تر ولکې لاندې سیمو څخه د فرار او تېښتې په حال کې دي. کوم افغان کډوال چې دا وخت په ترکیه کې د بې سرنوشتۍ په حالت کې شپې ورځې تیروي وایي چې صرف دوه لارې په مخ کې پرتې وي، یا به په خپل وطن کې یقیني مرګ قبلوي او یا به په خارج کې کړاوونه او مصیبت ګالي. په دې اړه د ترکیې د وان د شار څخه د امریکا ژغ د خبريالې هیدرا مرداک درالېجلی راپورټ خلاصه باز مش همکار سید سلیمان شاه تستاوروي.
د یو شمېر هغو ناپیژندل شوو سړو خزو او ماشومانو مړي وس هم پراته دي چې غوښتلې په خپل هیواد کې خپل ځان له وژل کېدو، تشدد، جنگ او سخت فقر نه خلاص کړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیه سرحدي چارواکو دغه کسانو مړي سمو د مخ کې د وان د طالب په غاړه لوي جاړو شو کوچنیو کشتیونه راوښتلو. د ترکیه د سرحدي کارګوټه په قاچاقي لارو باندې اروپا ته د خلکو د رسول مشهور بندر دی، خو د ډول ډول خطرونو او غواخونو با وجود اوس هم د افغانستان نه ګڼ شمېر خلک په قاچاقي لارو باندې تختی او په خارج کې د آرام ژوند په هیله ځانونه د ایران په لاره باندې ترکیه ته رسوي. یو شمیر کورنۍ چې د استانبول په یو اپارتمان کې ډیر دي وای چې د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې چې هر څوک وسیږي او وی پیژني چې یا له خارجي ځواکونو او یا د هزاره قبیلې غړي قتل په شمول ژوند له هر ډول خطر سره مخامخ دي. خوانه قماندان فرید بارکزی وای چې طالبانو له هغه نه غوښتل چې وسره ملګری شي، انکار وکړ، لویرې ځان له خلاص کړ. نو موړې وای چې پر افغانستان باندې آفت نازل شوه دی او وضعیت له بدنه بدتر کیږي. په افغانستان کې د روانو جګړو لامل خونځي او سوداګریز مرکزونه تړل شوي دي او وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د شریعي قوانینو په نافذولو باندې بوخت دي. قاسم یوسفی په هنتون یو پخوانی شاګرد امریکا غږ ته ویل، یوسفی وایي چې طالبانو موږ ته غواښونه کړي وو او ظلم په خطر کې وو. زموږ د پهنتون یو زیات شمېر شاګردان او استادان په جنگ کې وژل شو. د لینا سعادت پنوم وی خون کی ویل، کوم خلک چې ترکیه ته ځانونه رسولی دي او وس دلته په استانبول کې پراته دي نو ورسره بشری مرستې کیږي او نو قانوني حیثیت لري او هر شی بعد پولیسو لخوا د نیولو، وهلو او ټکول کېدو لګواک سره هم مخامخ دي او لنیول کېدو وروسته سمدستي بیرته افغانستان ته په زور او جبر شړل کیږي. فرید بارکزی ویل، کده په دې په هدلې چې دلته جون څومره تاریخ دی نو هیڅ کله به هم کورنا نه وی راوتلې، نه پوهیږي چې خوندیزه بچیرته او چیرته ولاړ شي. بارک زیوی بهتر بداوي چې په خپل وطن کې مرشوي وي، خو له هر خوانه خطرونه زیات او فکر یې کاو چې استانبول ته براتګ اساني خو لاره ډیره خطرناکه و. او دلته هم له هر ډول بدبختی، کړاو، مصیبت او سپکاوی سره مخامخ دي. خو زیاتره کډوال وای چې دوی بل کومه چاره نه لرله، او که فزن وطن ته ستنه هم شي نو یا به څوک د پیسو په بدل کې وتښتي او یا به وژل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرن وویل چې د هغې حکومت به د تل لپاره د کووید 19 لمنځه وړلو ستراتیژي ته دوام ورکړي. لا سیدنی څخه د امریکا جغ خبریال فلمیل سر رپورټ چالیږلی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
نیوزیلند په نړۍ کې یو هغه ملک دی چې د کرونا د وبا د کنټرول لپاره ډېر سخت او جدي ستراتیژي نیولې ده. نیوزیلند خپل سرحدونه په مارچ کې د بهرنۍ اتباع لپاره وتړل. هغه وایي چې دغه د سرحدونو تړل د وایرس د منځوړلو لپاره د ستراتیژي برخه ده چې پکې د بهر نه بیرته راستنیدونکي د نیوزیلند د اتباع لپاره سخت تلاشي او په هوټل کې لازمی قرنطین هم شامل دي. صدر اعظم جسیندا آردرن د پنځمې پورز د هغې هیواد پلان شوی تدریجی لاره په ګوته کړه چې د نورې نړۍ سره دغه هیواد بیا وتړل شي. سرحدونه به د دې کال د اخیره پورې بند پاتې وي او د دې بیا خلاصېدل د نیوزیلند واکسین کولو په کامیابۍ پورې اړه لري. حکومت ویل چې دا به د سفر محدودیتونه د پخوا په پرتلا نرم کړي، خو تر اوسه پورې نیوزیلند د دغه لپاره هیڅ مهالویش نه دی ټاکلې. خدا احتمال لري چې کله نیوزیلند خپل ټول اتباع ته واکسین وکړي د هغې نو وروسته به د سرحدونو د بیرته خلاصولو په اړه باندې پریکړه وشي. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرن ویل چې دا محتاط چلند دی.
We cannot keep border restrictions on forever, and to be absolutely clear, we don't want to do that, and neither do the experts we talk to.
Border closures were only ever a temporary measure. The tell the para bandu sadu. او رشتیا هم دا دا چې موږ دغه کار نه غواړو وکړو او نه هغه مختصین چې موږ سره خبرې کوو. د پولو تړل یوازې یو موقتی اقدام و چې موږ وکولای شو د کرونا د وبا مخنیوي وکړو. د دې کال په ورستیو کې به نیوزیلند د ټاکل شوی مسافرینو لپاره په هوټل کې د قرنطین یا په کور کې انزوا کې د پیل کړي. په دغه کې به هغه کسان شامل وي چې د سوداګرۍ لپاره بهرني ملکونو ته ورځي. د خلکو د واکسین کې دوه پروسه به هم ګړندۍ شي. هر څوک چې عمرې د 14 کلونو نه لوړ وي هغه به د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه وروسته واکسین کولای شي. نیوزیلند تر اوسه پورې شاوخوا 40% خپل اتباع په بشپړ ډول واکسین کړی دي. په نیوزیلند کې تر اوسه پورې د کرونا 3000 پیښې ثبت شوې دي چې په دغه کې 6 کسان مړه دي. د یادونې وړ ده چې آسترالیا او نیوزیلند خپل پوله د اپریل په میاشت کې د خپل اتباع لپاره خلاص کړی و، خو د دلتا وایرس د خبرېدو نه وروسته د غپریکړه یو ځل بیا وزندول شو.
د واشنگټن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا را آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې د ډبرو د سکرو تجاران وایي لکیرو درو میاشت راهیسې په سکرو بار موټرو ته ګمرک د تاګ اجازه نه ورکوي چې سوداګر له لوی زیان سره مخامخ کړي دي. په دې برخه کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
د ډبرو پسکرو غني موټرې د ننګرهار ګمرک ته نږدې لتیرو دریو میاشتو راهیسې ولاړې دي. سوداګر وایي د هر موټر په سر ورته زرګون افغاني تاوان وروړي، خو د ننګرهار ګمرک ورته له معلومې لته پرته د صادراتو اجازه نه ورکوي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.